جو درملنه کړی.
په غونډه کې یو شمیر ویناوالو له افغان دولت غوښتنه وکړه چې د ارواښاد مزار نیمګړی کار دی ژر تر ژره پیل کړي. د فرهنګیانو د غوښتنې پر وړاندې د سوداګرۍ وزیر وویل چې دی به د دوی پیغام ولسمشر ته ورسوي تر څو په دې برخه کې اقدام وشي. د یادونې وړ ده چې د پښتنو دغه ستر مشر باچا خان په 1931 میلادي کال د جنوري په 6 نیټه په پېښور کې ومړ او د هغه د وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو.
د تیری چهار شنبه په ورځ په لغمان کې هم د یو نامتو شخصیت یاد غونډه وه. په لغمان کې د افغانستان د لوی لیکوال او شاعر استاد ګل پاچا الفت د وفات د 50 کال په مناسبت غونډه وه. شاه محمود شینواری دې غونډې ته هم ورغلی وو او دغه رپورټ یې راستولی دی.
د تیری چهار شنبه په ورځ د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست او لغمان ادبي بهیر په ګډه همکاري د ارواښاد استاد ګل پاچا الفت 50 تلین لمانځ غونډه د لسګونو لیکوالانو، دولتي چارواکو، شاعرانو او د الفت صاحب د مینوالو په برخه اخیستنې ترسره شوه. په دې یاد غونډه کې د لغمان سربیره د کابل، ننګرهار او کونړ څخه راغلیو د پوهنتون استادانو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د غونډې په سر کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو د ارواښاد استاد ګل پاچا الفت د ادبي هڅو په اړه رڼا واچوله او ارواښاد لیکنې او ځاني شخصیت د سپېڅلتیا یو سمبول یاد کړ. د غونډې یو تن ګډونوال لیکوال او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د ارواښاد الفت په اړه وایي چې ارواښاد ګل پاچا الفت د سیمې په کچه یو داسې شخصیت و چې د ټولنې د اصلاح لپاره یې ډېر څه کړي دي.
نو داسې شخصیتونه چې د خلکو په زړونو کې ښخ وي او د خلکو په زړونو کې وي هغه نه مري. او بله خبره ده چې الفت صاحب دې ټولنې ته د یو سترګور نقاد او په توګه راڅرګند شوی دی. د نه یوازې دا چې نقد د نقد لپاره کړی دی، د نقد اصلاح سمون په خاطر کړی دی. د کله یوې خوا پرهرونه چیړي، له بلې خوا یې د پرهرونو د ګنډلو لپاره تار او ستن هم په لاس کې ده. د ټولنې په رغښت او سمون کې ونډه اخیستې ده. نقد یې کړی یا د سترګور نقاد په توګه رامنځته شوی، د اصلاح فکر هم ورسره.
د غونډې یو بل ګډونوال شاعر او لیکوال عبدالغنی هاشمی وایي که چیرې ځوانان د ارواښاد استاد الفت نثري او شعري لیکنې مطالعه کړي او د هغه لارښوونې پر ځان عملي کړي، نو د شخصیت جوړونې په برخه کې به ورسره ډېره مرسته وکړي.
زموږ ځوانان د الفت له آثار ولولي، زه د دوی نه دا هیله کوم، او داسې ونلولي چې الفت وپیژني، بلکې داسې ولولي چې د الفت له پیغامونو نه د خپل شخصیت د جوړونې لپاره او د خپل هیواد د جوړونې لپاره، د خپل کورنۍ د جوړونې لپاره او د خپل کلی کور د جوړونې لپاره، او په ټوله توګه یعنی د خپل د نړۍ د جوړونې لپاره د الفت له آثارو نه په عمل کې ګټه پورته.
د لغمان د اطلاعات او کلتور رئیس فیض الله پټان ژمنه وکړه چې د دې غونډې د مقالو او پیغامونو ټولګه به په کتابي بڼه چاپ او د خلکو تر لاسونو ورسوي.
ما برعکس په دې غونډه کې دا اعلان ونه کړ چې زه د دې غونډې مقالې او پیغامونه چاپوم، خو زه متحد یم او تر اوسه پورې مې چې وعده کړې هغه مې عملي ترسره کړې. امیدوار یم چې په دې کې پاتې شم.
استاد ګل پاچا الفت په 1931 لمریز کال د لغمان په عزیز خان کټ سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي چې د خپل عمر په دوران کې شاوخوا 10 بیلابیل اثار ټولنې ته پریږي چې څو بیلابیلو نړیوالو ژبو ته د الفت نثر ژباړل شوی هم دی. ارواښاد الفت د دې ترڅنګ چې د یو ښه او ژمن لیکوال په توګه په ټولنه کې راڅرګند شو، د یو رښتینی سیاستمدار په توګه یې د ټولنې د خدمت لپاره مټې بډوهلې وې. په 1923 او 1924 لمریز کال د ولسي جرګې په 10 او 11 دوره کې د جلال آباد د خلکو د استازي په توګه د رایې او اکثریت پارلمان ته لاړ، او د دې ترڅنګ د اساسي قانون د جوړولو د لوی جرګې غړی هم پاتې شوی و.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ډیر ژر به د افغانستان په زړه پورې موسیقي د واشنگتن د موسیقي په یو لوی سالون کې واورول سي. د ځوانو او تنکیو افغان هنرمندانو یو ډله چې اکثره یې د کابل له سړکونو څخه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاره موندلې ښه موسیقي زده کړې ده. اوس په پلان کې ده چې دغه ځوان هنرمندان چې 14 کسان جنې هم پکې شامل دي په امریکې کې د موسیقي کنسرتونه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د فراه هیواد په ریپورت کې واورئ.
ډیر وخت نه کیږي څو کلونه وړاندې د فقیر په نوم یوې تنکې نجلۍ د کابل پر سړکونو په ډیر لږ قیمت مجلې پلورلې. خو را نوې میاشت دغه 15 کلنه ویلون ژغونکې افغان نجلۍ امریکا ته ځي. فقیره به د یو شمیر نورو تنکیو افغان هنرمندانو سره یو ځای چې د کابل پر سړکونو ګرځېدل او د څو لسیزو د جګړو قربانیان دي د امریکا په تر ټولو ښه سالون کې خپل هنر ښکاره کړي. فقیر د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي: زما ژوند یو دم تغیر وکړ، دا د امریکا ته ځم. فقیر به د ځوانو افغان ارکسترانو سره د نومبر پر درېمه نیټه د 12 ورځو لپاره په امریکا کې د کینیډي په نوم د مرکزي سالون په شمول په نورو بیلابیلو معتبرو سالونونو کې کنسرت ورکړي. د افغانستان د ځوانانو ارکستر د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مرکزي هسته تشکیلوي چې 2.5 کال وړاندې په کابل کې د ناصر سرمس په ذریعه تاسیس شو. ناصر د مرحوم سلیم سرمس زوی دی. هغه د موسیقي په برخه کې لوړې زده کړې په استرالیا کې بشپړې کړې دي او بیرته افغانستان ته راغلی دی. شغل سرمست ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ دروازې د ټول افغانستان د ماشومانو پر مخ پرانستلې دي، پرته له دې چې د هغوی جنس، ژبه، سیمه، قوم او ټولنیز موقف په نظر کې ونیول شي. یوازینی ژمنه چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لري دا ده چې په دغه انسټیټیوټ کې به هر کال 50% زده کوونکي د سړکونو له سره او یا له یتیم خانو څخه حق خوار ځواک یتیمان او نور ماشومان وي چې جګړو ډیر زیانمن کړي وي.
ناصر سرمست وایي: سره له دې چې د افغانستان په اړه اکثره راپورونه د چاودنو، ځانوژونکو حملو، تخریبکاریو او اداري فساد په اړه خبريږي، خو په افغانستان کې هیلې نه دي مړې سوي. شاغلی سرمست وایي چې لومړی تنظیمي جګړو، وروسته طالبانو چې له موسیقي سره دښمنی لري د افغانستان موسیقي ته سخت زیان ورسوي. نوموړی د موسیقي زده کړې او پراختیا د افغانستان د کلتور د احیا یو برخه او موسیقي د افغانستان خلکو ته د حق ورکول غني. دی وایي: د افغانستان خلک باید د موسیقي د اوریدلو، ژغولو، د موسیقي د زده کولو او د موسیقي لاره د خپل احساساتو د اظهار حق ولري. وست افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یو سلو یو سلویش زده کوونکي لري چې له نیمایي څخه زیات یې د لاسو څخه تر 22 کالو عمر لري. د دوی اکثریت د کابل د ښار یتیمان و چې د سړکونو پر سر به ګرځېدل، خو اوس د موسیقي بیلابیلې پارچې لکه انتوینو ولادي، موزارت، بتهون او باخ ژغولای سي. فقیره 15 کلن انجلی به ډیر ژر د افغان ځوانانو له ارکستر سره یو ځای د امریکا په ډیرو لویو معتبرو سالونونو کې د افغانستان د په زړه پورې دودیزې موسیقي کنسرت ورکړي.
احسان الله درمل د طب ځوان ډاکټر دی، خو په ادبي حلقو کې د ش شاعر او شیرپو په حیث هم شهرت لري. له ده سره د مرکه او د شیرونو د اوریدو بلنه درکو. درمل صاحب، درته څوک لکېږي چې شاعری کوي؟
د ډېر وخت نه کېږي چې شاعری کوم، زه د مکتب په دورو کې چې وم.
خیر نو ډېر وخت خو سل کالم یو پنځه کالم یې
نه یار لس پنځه لس کال خو به کېږي.
او تر اوسه د کتاب نه دی چاپ سوی؟ دا ولې
فکر کوم چې زما شعر له دې وخت نه دی، ځکه چې کومه شاعری مطالعه کوم او کومه چې لیکم د ذوق او د تخلیق ترمنځ فاصله نشم سره پخلا کولی. زه چې کومه شاعری لولم کله کله سړی ته همغه سي خیال پیدا کېږي چې خپل شاعری دغه سي مرحله ته ورسوي. او د بلې نګنه په اوسني وخت کې چې کوم کتابونه چاپېږي زیاتره لوستونکي ورنه ډاډه نه دي، یو ډول ویره د خپل هنر په اړه د تخلیق په اړه سړي سره موجوده وي.
نو په دې ادبي غونډو کې چې تاسو شعر لولئ، ما معمولا هر کله کېږي چې چیرته چاپم سي هر کله کېږي، نو د دې لوستونکو او اوریدونکو هر کله تاسو ډاډه کړی نه یاست چې باید خپورې کوي کتاب؟
په ادبي غونډو کې زیاتره د یار ډول شیرونو هر کله کیږي، داسې تشخص نه پکې کیږي کنه. ادبی غونډې زه فکر کوم چې د شیرونو دی یا عموما د هنر د نقد ډېر اصلي تلی نه دي، ځکه چې کله کله دغسې شاعران دغسې څم ډېر اوچ ته پکې ورسېږي چې سړی چې کله د غونډې نه وروسته راشي لولي سړی فکر کوي چې زه غلط کړی یم.
نو ښاغلی درمل کتاب خو نه چاپې، نو لږ تر لږه د ازادي راډیو اورېدونکو ته خو یو شی ولوله.
یو غزل دی اوس
څه وخت لیکلی دی؟
څلور پنځه ورځې
پکې. تازه غزل دی؟
تازه غزل دی. څه ستا د وصل پرمان، څه ستا په یاد تیر شو، څه تیر شو ژوند خو د صحرا په دوړو باد تیر شو. د نامراد جهان په ورانه لار سفر مه پوښته، هر لاروي چې پرې ګام کې خود نامراد تیر شو. د یوه ګل د تبسم د نظر مات لپاره د سپیلني په څیر ګرد عمر په فریاد تیر شو. کاش عشق د زړونو خار په نوې نقشه بیا آباد کړي، ور باندې سیل د زندباد او مردباد تیر شو. ستا د گلشن شمال تیز خو یا شنا پیژنو موږ، په پنجرو چې لکه غشی د سیاد تیر شو. پرون د خیال هم یو دم تم نشو پر خوږ زړه زما، ابن مریم وو خو په څنګ له درد آباد تیر شو. غر د چا غږ، صحرا درمله د چا پل نه ساتي، تر تا لږ وړاندې دلته قیس تیر شو، فرهاد تیر شو.
درمل صاحب په دې وروستو کلونو کې چې کله ما ستا شعرونه اورېدلي دي، د وروستو دوه درو کلونو کې یو شي ته مې پام شوی دی، دغه ترکیب جوړولو سره د مینه ډېره سوې ده، تیز خوی آشنا او درد آباد کنه ده، دا څنګه ده؟
ولاد شعر خو نهایت رسد ده، ښکلا پنځول دي، د ښکلا جدول دي، د کله کله په ترکیبونو کې کیږي، کله کله د مضمون افرینې په توګه کیږي، او د دشته ژبې نه، دشته کایناتو نه، دشته هستې نه چې زموږ په ژوند کې شامل دي، دې نه یو څه نوي جوړول او نوې هستونه، دې ته زه فکر کوم چې تخلیق وایي. مثلا دردم لرو او آبادم لرو، یا خو درد آباد د دې ترکیب نه، همدا زه فکر کوم د تخیل او د شاعرۍ کار دی.
ستاسو په شاعري کې تشبیهات یي، خو غواړئ چې دا تشبیهات را لنډ کړئ، راوین غړی دا ډیر علاقه نه لري صرف تشبیه توري پکې؟
عموما هغه تشبیه چې مفصل وي، د تشبیه توري و عادت فکر دي، ډیر غنه وي، زلوډون کې نه وي، کله چې عادت نیست کیږي او حتی هغه مشترک وصف پر نیست کیږي، دا د تشبیه دوه خواوي، سړی فکر کوي چې دا عین شی دی، یعنی لوستونکي ته تصور نور کوي چې تشبیه شوی. او په همدې ډول کله چې تشبیر لنډیږي، دا توري لویږي او بیا وروسته هغه مشترک وصف لویږي، او بیا د دې نمبر لنډیږي، استعاره ورنه جوړیږي، او چې بیا رلنډیږي، سمبول ورنه جوړیږي. دا د هنر سفر او د محور زه فکر کوم همداسې دی، د لنډیدو خواته، د اعجاز خواته.
بل غزل هم لري؟
یو غزل به بلم ولولم.
ارشاد.
سرور دی ډیر چې ډیر د غم کړ په ما، لاړې جنت د جهنم کړ په ما، د جلوګر جبین بلا دی واخلم، بس یې لټون د جام جم کړ په ما، خشوه چې خلاص دکړم د سر لغمه، عشق دا یو بار خو دې کم کړ په ما، وس یې کمان لغشو تش مشاهد، شکر ستم یې خدای کرم کړ په ما، دایم الحبس شو د دوزخ را په یاد، لتا یې بیل کړم وخت یې تم کړ په ما، تصور څو د کګو بڼو یې چرته چې درد و خدای را سم کړ په ما، اوف سوز د هجر د غزل درمله دکی لوینو نه قلم کړ په ما.
ډیر علی، ډیر علی. شغلی درمل په شیر کې تاسو لکه د پخوانو استادانو غوندې تناسب تم ډیر اهمیت ورکوي، که څنګه دا زما تبصره ده او کنه تخپل شعوري دا کوشش هم کوي؟
زما خپل خوښي ده، تناسبات سره مې ډیره مینه ده، د لیکلو په وخت کې خو مې ډیر خیال نه وي، خو په زما ذهن همداسې جوړ شوی، ذوق مې همداسې جوړ شوی چې تناسبات پکې راځي. په بیتونو کې د تناسبات یا د لفظونو اړیکې چې داسې وي، ماته داسې بریښي چې د لفظونه اجتماعي غوندې دي، کنه د یو بل سره اجتماعي اړیکې لري، د یو بل سره پیژني، را پیژني، یو لفظ د بل سره اړیکې لري، بل د بل سره اړیکې، بل د بل سره لفظونه چې غاړه غړې وي، لکه د اتن ځوانان چې په اتن کې ته ویږي، د یو بل سره په حرکاتو کې او رابطه هم تړلي وي، ډېر خوند ورنه اخیستل کیږي. زه فکر کوم ادبي نزاکتونه یا د شاعرۍ نزاکتونه دغه تقاضا کوي چې موږ دې تناسباتو ته پام وکړو. البته کله چې دغه تناسباتو هغه د خبرې مخه نیسي او د فکر د پریزنټ کولو مخه نیسي، بیا په وخت کې مطلوب نه دي. اصلي خبره زه فکر کوم په شعر کې دا ده چې مضمون افرینی وي، او خو کچری مزمن فرینه سره زمون